حقونو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره ایم او لوي متفاوت زاویه د پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و میورسته محرکه لکم. نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمن په 104 کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقۍ ډک آوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیادې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټکو ته. د فضل رحمان په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته څه ویلي کنه. فضل رحمان یاد کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړي.
ہمارا سے اسلامی چکر راغ ہے وہ پاکستانی ہے اور پاکستان موافق خلق ہو جی اور تو فخر معاشرے کے فخر سوسائٹی کی مشکلات پاتے تھے دے حقیقت منصوبہ جو رکھ لیں تو منہ پیدا سے وہ نصاب تیار ہو شاغا نصاب اس قرون کے منہ بچوں تو آئے او اگر نصاب منگ پاکستان تا نزدیک
د مولا فضل رحمان سرګندونه د افغان وجدان د پاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا به ډیر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څو یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوریدلی کھڑیدلی ولس پر اڑا دی تر سرکی. طالبان کا غواڑی چی تو دی ولس پر منز کی تجرید نشی دوی باید حق واقعیتون تعلیمی نصاب کی سرگند کی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لتر سرکلی تی.
دا افغان پاک بیرغونو دا توہین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خود پی ټی ایم سرچینه وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه و.
خو دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو پښو ته نه پرېږدي. نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیاره، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان
دی. دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ، د دې باور یم چې ممکن دا د همدغې کنسلګرۍ
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من د وزیر موږ په شهادت رسولی بیا ټول پښتانه کتل سي، بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بورډ باندې وښتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نور یې د استخراج شرایط برابر دي، خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګا هلت چې تاریخي آثار او تاریخي ټوټي دي دی ساتل پاړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یولس میاشتنې پر لټ کور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورټ باندې راغله کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورم دنه د خپل تذکیرو څوک نه راغله کول دروازه کې راوګرځول به تاسو پات راغله کول او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښول بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څه چاته اجازه نه ورکړي
مزه فورم خبر چې لارې له دوه تواده را سکی د اجازه نه لري روان کړي دا غش ورلو نه پېښو واخه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
بیا هم سړی مشي د ایوی ونې په تیرېدو طالبانو لا هم د خپلواکې اروپا له مشال راډیو څانګې سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمان د وروستۍ مرکې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. تیره اونۍ ملا غنی برادر، ملا خیرخواه، سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي خو د ملا فضل الرحمان هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي ادعا کړې ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولې او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي ورورولی په بنیاد باندې، اسلامی او عقیده په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورتحال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته مونږ د پاکستان په حواله باندې سره مشکلات وو.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په هکله ترسره کړي دي دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي، نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمان په څرګندونو نیوکه کړې او باور یې ښودلی دی چې طالبان باید دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مونږ سرستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل رحمان حفظه الله، نو دا خو بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زه وایمه که معمولي داسې خبر اغسي از خدا نخواسته خوله به دې کاګاسي مولوي صاحب محترم ګزان به دې وهي، نو دغه شي کې ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا جنرال صاحب،
بسې موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډېر کوو، ډېر زیات کوشش کوو چې په ډېرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپله د پاکستان دسیسه وه چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځونکي دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه یې وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریځ اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون له ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالی نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلمن وزیر موږ په شهادت رسولې بیا ټول پښتانه قتل سي، بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوډ باندې وشتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کانسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین موټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړه، په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دغه خبره وکړه، نه یوازې د ګیلمن وزیر د په شهادت رسول بیا ټول پښتانه قتل سي، موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کړو. ولې هغه خبرې یو د پولیس افسر یې چې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغې کې صاف شوي دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډۍ لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمن فقیر وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه آزادۍ راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهابالدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادۍ راډیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادۍ راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادۍ راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسي وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
د پاسپورټ باندې راغله کوم شنه په کارډ څوک نه راغله کول فورن دنه د خپل سکرو څوک نه لاله کول دروازه خراب وګرځول به واپس راغله کول او دا خواسم و شنه په کارډ باندې څوک نه پیښو له بس ایوان کوم ډیر خلک ته ناس څوک چاته اجازه نه ورکړي کول
مژ فورن خبر چې لارې له دلته واده را سکی د اجازه نه لري روان کړي داغه شوړلو نه پیښو واخ د سکری والا نه پیښو نه ولدک سکرا پیښو نه دغه بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
د پاکستان په خوانی لنډمهاله حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړې وه، ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پر چمن، تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډۍ ته او د ویش منډۍ څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چې نوې قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مس خپل انحصار غښتلی کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته. د هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق له باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي. او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکات کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویل دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا 40,000 پښتنو سیاسونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بري پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړې او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانې روښانه کړې. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی تتللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی کیږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندي پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړو خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالې معرفي کړې دي د شپې کور ته بلل او هلته یې په شپاړسو ښځو او نارینه وو یو ځای ډبولې ده. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې له خوا د چا کور ته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا مڈا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا, یعنی وہ ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی, خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینیا اولیور چې د امریکا په ماین ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي, کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي, میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینیا اولیور وایي لومړی وار 8 کلن وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه, خو په ټول ژوند کې سیګریټ یا الکول په خوله نه دیخي ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري, خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي, خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوبنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هیڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللې او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې 1 کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوبې پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي, خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.